ولس کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړ شوي دي. د شنبې په ورځ سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او ځمکې ښویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15,400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره شوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل شوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتی د 20 کلنې ښاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل شوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,900 تومانو تبادله کېده.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لوی ویبل زاویه د آزادی رادیو ونیز تحلیلی خبرونه اوم یو ورځ مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکی جنگی الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولی پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدا کړو به برخې دي. د روژه وختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار طالبانو تیری اونۍ 15,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
که بیرونی مازدو دی، بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمی هست. یعنی می توانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي. چون دغه خلکو د ماستری سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ د تاریخ سره طالبان یو واقعي فشار راوړل شي. ممکن چې د پیرو درې کال راکې طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره فعالې.
نو خبر دا وی چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دي نه ګرځوي، او دا د موږ کو په شکل لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنه نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی
کدا سره لس یا ات سلنه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګونه چونه نه کوي او بل اخر پر ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت یو سل شپېته ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورټ په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نه ستنېږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا یو 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پاره ولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلود چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د ریساویہ ټیټول شي، ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دي، نو حتمان به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته ډېری ناوړي پایلې ولري. په دې پریکړه سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوختي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناستره بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د خزو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزي دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارتایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزجان د والی په خوانې مرستياله سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له وسنۍ وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مرمن خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ترلاسهای پیدا کړي، نو د افغان مرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړي له دغه سوزو سره لاسو ګریوان دي پیدا کړي او کچېرې دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي، نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه ورته برابر کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابر ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمائندګي او استازولي وکولای شي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای شي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړي توګه د دوی لونه کولای شي چې خوانځي او تلار سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ازمکه هغه سوزي چور په بلده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو لګکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د په وینا دوی هر شپږ میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله پوچې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم انده سي دندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خادي کې شریکو دا واقعن چې دردون کې هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشالي ده چې اسناد راپ نشي نو په خلاص لاس به موږ وکول شي چې وې هوا ته سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې د کومه هوا کې چې موزيږي د وطن مینه به پزر کی وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتمان به وطن ته.
ویلې چې شه موږ پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو دا چې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوی ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ پر رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولې دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ. خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده. دی بانک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودری. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوې دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې لقولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2014 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2014 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا مېشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده، که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې ده ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حد پورې دا مثبت خبره هم ده. خو کدا سره لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصاد
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمونږ صادرات لوړ شوي دي، او بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ دپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید مونږ د صادراتو هغه کڅوړې ته وګورو چې په دې کڅوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی، یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی چې په دې کې مثلا مونږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوي توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادرېږي. نو که دا تغیر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو وارداتو تر منځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې ومې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول، چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له 500,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1,500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووای، او اوس ما پرېږده غربت لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای، زه اوس په بچی کې خښته وم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1.5 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1.5 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونخوا باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتون دي کده د پاکستان کې چا وخت راي دا ځکه هر سیاسي لیډر د پتا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دای راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څوپره د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غوښتنه مینه لشو نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خوده لیده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو خې چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یو کوچنی ډله په ډیر تاکتیکي ډول لمنځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نشي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نشي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2 کال رئیس افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانی ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. ل اف 14 او اف 15 دیش وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې $400 میلیونه لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خارجي ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن ومې ورځ لمنم رانغاړم، تر بلې ونې مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
ښوونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمان، خالات ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغان سره پروگرام ته شرغلاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځ ګورو ما چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. باز معلولین مالې دي لري چې کباړه دادت کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکول ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچول ما شومان ته قاشق سره ورکړل ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 3000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې او سده ار معلول ډیر معلولین د شپې وګي سمولي، ډیر معلولین د شپې وګي سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوزه ته شو بو یو ګلاس او بو بابل زړه څنګه یو معلول ما ته زنګواله لا پوزه ما وروره ما ویل 100 روپۍ ما ته راکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم. مزه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه دومره مشکلات کې وو. نو کچیر څنګه موږ ته حقوق مخه کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدله، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 2,000 2,000 3,000 5,000 دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنوي چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته، کله دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کې مونږ سره مونږ وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زره مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره دو ډیر زره ی اتل زره دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دې پدی باندې زمونږ د کال چارو پردنه کې څه سره ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالی پاته ډیر وخت ما په شاروالی مونډه وسه بلم را مونډه وسه او مای بین ډیر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځم ډیر د ننګراران ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښه مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوښه زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته به پرو حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ور کول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ذکرې مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بتلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیاره به چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور زره به جک کېدل زمونږ به جب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکي نه حقوق ورکي کوی او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوی ډیر مونږ نازولو کوی دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو رابل ورځ راته 15000 ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دا غړې دوه مېشتې پوره را فشو دینه په لونو بیا مشته ګروان کیګه ما نو ډیر سخت دا غړې لاس شل سپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي اوچا ډوډۍ خوړلې ده په دې ټیم کې اوچا ډوډۍ نه پیدا شو ما هغه مده شو د شوې کول شي دا درته په واقع نه مې په حقیقت وایم په بوجه مونږ څه شو د شوې یو بوجه نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي ملزمه شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 15000 راته ولې غله ګوري آباد بچلو بیا درې بوجه وړم واغه سل سره وړم واغه سل بوجه 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غل میاشتونی میاشتونی میاشتې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوښي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوښي بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلارونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرار کې چې دا ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوښي نه خولې لري پوښي دا غدا کور ژوندم سید او هغه اغه یو د ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې د پوجي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول پوجي مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولې د پوجي اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده اغه کې به زمونږ ماش پوره او نن به یواله تم هم د نشته نیم زره ور کولې 500 روپۍ په ډوډۍ په خواله دا ور خو زموږ ډېر مشکلات طرف او جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه محترمه
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي آیا ټول په دغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي که د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شئ زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې که د نور ولایت ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم د غلط دی د څه نه چې ځان ته په ننګرهار کې دی یو د پي او سی کلولو د غي کلولو بیومټریک کلولو منګ ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخرمه مال زه خدوانه خونه مایې به ما وینا تا دا یو خپل وي ته د دروغونه وای صافه کې یو خپینم په زوره سال لري کیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل ته کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15 زره ورکې مونږ ته د کال 10 زره ورکې 3 زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زه دواړه خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاصو وځ دې منګر هغه خاطر منګ بیا راغواړی و چې منګ تاسو د سر نه ګورو بیا و تاسو د سر نه بیومیټریک او پوجو نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کېږي دا بیومیټریک کېږي او چې یو ځل د ګوته ولګېده بیا کې ووته لقات دې راکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کوي موږ ته بیا موږ ته بیروا کړو بیا څوک ولایته ولسوالونه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل ورځ چپلار را پخپو راغلی و وایي د شپې درې بجې مرکت کړی و وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې را ته زنګ وهخلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه
بلې افغان صاحب تاسو خو خپله ټولنه هم لري په دغه ټولنې کې په خپلو کې سره راټولېږئ پر خپلو ستونزو بحث کوئ
مخکې موږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله بله ورځ یو سړی راغی یو یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی موږ ناستلو موږ اتحادیه وه دلته موږ ناست یو سړی راغی موږ ته سلام واچول موږ ول وعلیکم سلام خیر راغله قاري صاحب مخترمه و خیر اوسې وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي موږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته یوه پلو ریاست دی مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې موږ سره د مور د میرې چلن کوي هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ خو دا هم افغانان دي که نه پنجابیان خودي دي دا هم د افغانستان دي که نه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ول هغه د استخبارات سړی و هغه چې دا ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس موږ ټیټو پتره کړي اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې وړوړم کور ته که زما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زموږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سه ملي بچو سره
بل افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري دا غوی د خو تاسو سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل یو دفعه شپږ میاشتې واغستل بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ د معلولینو کتابچې لرئ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ تاسو سره مونږ کومک نه کوو تاسو د مایبینو کتابچې لرئ تاسو د کال معاش اخلئ نو ما ورته وویل چې قاري صاحب مخترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ کور کې را ورکړو که هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو که هغه موږ چای بوره غوړي واخلو دا موږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی یم مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم ته دومره نرې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وای زه زه وای ځان ویسي زه موږ ته وای ځان اوسې ویسي زه موږ ته دغسې خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هماغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته په دغه جوړه کړی دی څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا د مستیفان وایي مګر عملي نشته دا عملي نشته ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی آینه په آینه معلوم دی زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی دومره ترېنه لرې یم نو دسې پوه شو ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي پوهنتون یې وویل هر شی مکمل خلاص کړی دی خو څوک وظیفه نه ورکوي ورسره دنده نه ورکوي پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بله ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه د ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربي م لرم دوام نه لرم پیسې م نه لرم او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري څوک خپل ماشوم خپل جزړه خرڅي په مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپل په ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خپه شلم په.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري مې بین. زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل، له خپل مې درته دردونه ویل، له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکی سینه او بغل ده، نن شپه مو مورز ده باور او کپوش چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه او ته درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیل دغه شي، ځان جوان دغه کې جوان وبیلی پوشي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټران ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوشي، ډاکټران هم پوشي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګور جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري. وای مخکې د بنډلې اغستل، اوس پیسې سره نه شو چې شي واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي؟ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند، تاسو خو به اتمن دی وی هیله یا په یو امید باندې ژوند کوي، به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتلونکو لپاره؟
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، مسایل اخلم، دا غونډ کوڅه خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډ ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی تکلیف. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم. پوه شي ګیره تلار راته کور کې دی، سپینتره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپل ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم، پوه شو ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغه سي حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سي سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل؟
مخکې جګو خپل منډه تړې کوو پوه شئ. نو ډېر نور مې کې مشکلات سره، ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه مې پوه.
بل افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ پښیمو د لاس اور کړی؟
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخه دل تروانه مم دې سره غاړه کې، بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو، دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه، دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خوانه یو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو،
بس سره غاړه دې مینو نور نو پېګم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه اوس کو تقریبا ډېر کلو نه اوس
شو خاطو کله بکیږي
اتل اس کال کیږي.
او خپل څو کلن یست؟
خپل 2 کال.
بله، افغان صاحب، یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي، دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایي، څوک ورته بل شی وایو، دا غلط غلط نمونه ډېر شته په ننګرهار کې. مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې مایف شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنگارنګ نمونه خلک در باندې ښه خلق ایک دی او ابا زمنگ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیغسی دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړه الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بلې مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړه چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغه چې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سي ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایې ماما ووایې نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې معیب ته کاکا ووایې ماما ووایې هغې نه خو الله تعالی نخپې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزګه چې د نیټه تو کې ورته دا زمونږ ډیر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته وسته دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته منځي ټول هم دغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوښتنه یې هغه معلمان هم ورته درس یې نه ورکي نو دغه ته اوس ټول ماشومان هم دغه ټول بدل پات کوي کوم چې هغه خو مو هغه مثبت شي ویلي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ مونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ نه دی بل چا په واټساپ باندې تماس وینوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره چې شو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبادت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه